Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو د دوشنبه ورځ خبرونه له همدې شیبي پیل اسوي. د نورو ورځو په څیر د خبرونو پیل په لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کیږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن د سلوغې یا دلوي 28 د فبروري 10 ده. پوره پورونی کوري چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د چپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د دوغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په 10 شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران پلاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلي چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په 10 شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ 10 شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل: مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځورېږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د 22 ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو 14 ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
به رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا و او زه راضی یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نسو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپي سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران پلاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي تلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي تلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، ظفر نومی سټلایټ توغول سوی دی. دا د 2019 کال له پایله د ایران لږ تر لږه درېیمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څانګې ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. او سم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به واوره ورېږي. د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15. هرات ورښت د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 1. کندهار اسمان نیمه وریز د ورښت امکان. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. مزار شریف ورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. او د جلال آباد اسمان مبارک وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
تاسو زدي رادیو ته غوښیست. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کومندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په کابل کې د څو بنسټونو غړو د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت او سیاستوالو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د ملي اردو چارواکي وایي چې وسلول طالبان په اورزګان کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرونه جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې دی، هغوی ویډیوګانې دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د سوریې پوځ په ادلب او حلب ښارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړی. د ژوند په رنګونو کې له یوه ماهر ماهي پخوونکي سره خبرې شوي.
بهرحال دلته هلته بېسودو کې کار شروع کړو. په استاذۍ باندې خپل کار سره دوام ورکړو. په اخلی دی کوي هر رقم یې په خوڅو کې سره کم وغواړي.
د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن وو په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابله ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار وروستۍ پیښه څېړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې کړې. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څېر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څېړي. له ننګرهاره شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د بریټ پاړه څو ډول ارقام خبر کړل. یک شنبه سهار بیا په خپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د ګروال ثانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریټګر پر دزو سره دوه امریکایي عسكر وژلي او شپږ نورې ټپيان کړې دي. د ډګروال ثانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلی چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا بریټ پر لیادي سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوزیان 28 کلن جاوير جګوار ګوتيريس او 28 کلن انټونیو ري رودريګوز وو. د شنبه ورځ په دې بریټ کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې او خټو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې بریټ په اړه پلاوي خپل څېړنې پیل کړې. سیمه
کې عملیات روان دي. تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعاله وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا گرین ان بلو په نوم یاد کړي. گرین ان بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبل رسولي. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخوانی امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي.
First of all, my condolences go out to the families of those.
له ټولو مخکې د وژل شوی عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي ښیم. هغه ته چې ټپيان دي ژر روغتیا غواړم. همدارس افغان عسکرو ته چې وژل شوی ټپيان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودرشلم کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبل داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه کته پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپيانې څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
تاسو زادي رادیو ته غوښ لريز. دا په نسان د سول غشتونکو ځوانانو بنسټ د سول لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د یک شمې پرز د نظریاتو راټولولو غونډه جوړه کړه. دوی ټینګار وکړ چې د سولې په مذاکرو کې باید د نظر یووالی رامنځته شي. تفصیل له خان محمد سین.
د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د سیاسيونو د نظریاتو د راټولولو په ناسته کې ټینګار وشو چې دولت سیاسي ګوندونه او د دولت سیاسي مخالفین دي. د سولې په مذاکراتو کې شخصي او ګوندي ګټې نه، بلکې ملي ګټې په پام کې ونیسي. دغه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې لخوا جوړه شوې وه. د ناستې ګډونوال په دې نظر و چې د سولې د بهیر لپاره دولت او سیاسي ګوندونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې لپاره د یوې واحدې طرحې د جوړولو په هدف اختلافونه له منځه یوسي. دوی وویل که دغه ستونزه په مشوره او د ځانه تېرېدنې له اصولو سره سمه هواره نه شي، د سولې راتلونکي مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د سولې او جنگ د بنسټ رئیس تمیم عاصی وویل
د سولې د تعریف لپاره یو ګډه اجماع نشته. سولې د کرزي صاحب لپاره یو څه، د ډاکټر صاحب غنی لپاره بل څه، د ډاکټر عبدالله لپاره بل او د حکمتیار لپاره بل څه ده. د جمهوریت په کچه ورته هم یو اجماع نه لرو. باید د دې لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ او تعریف شي.
خاغلی عاصی په دې ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو تمویلونکي او ملاتړي هم خکېل او تضمین دی واخیستل شي. د ناستې ځینو ګډونوالو وویل له طالبانو سره د مذاکراتو او د سولې د هوکړې وروستی لاسلیک د افغانستان د ولسمشر که هر څوک وي حق او صلاحیت دی، خو په دې شرط چې دولت د سولې مذاکراتو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د هېواد د ټولو قشرونو او سیاسینو رضایت ولري. ځینو ګډونوالو وویل دولت د سولې په مذاکراتو کې سیاسیون او د ټولنې نور قشرونه له پامه ونه غورځوي او سیاسیون دې هم په دغه مذاکراتو کې د دولت د نفیه کولو فکر له سره وباسي. د ناستې ګډونوال او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس محمد عمر داودزی وویل له طالبانو سره د سولې طرحه د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې موجوده ده او سیاسیون، مدني ټولنه او د هېواد نور قشرونه کولی شي چې خپلې طرحې دغه وزارت ته وسپاري. د وړاندې وویل
د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعاتو کې بیانېږي ما حیرانی، ځکه صحیح برداشت نه شوی د دولت د موقف نه، یا په دولت کې به نقیصې چې صحیح بیان کړی نه دی. دولت موقف هغه دی چې رئیس حبی جمهور ویلي وو چې زه د سولې مذاکرو ته بې قید و شرط ځم، اوس هم هماغه دی. اما ولې په کې آتش بس را ننوته، اوربند په کې ولې را ننوته؟ آیا د اوربند غوښتل ګناه ده؟
خاغلی داوودزی دا هم وویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو په اړه لویه جرګه راوغوښتل شي. په همدې ورځ په کابل کې د حراست او ثبات شورا هم په یوې خبري ناسته کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحد اجنډا په جوړولو ټینګار وکړ. د دغه شورا ویاند مسعود ترشوال وویل د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیانو لخوا جوړې شوې طرحې د منلو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسینو او مدني ټولنې د سولې لپاره بېلابېلې طرحې جوړې کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم په دغو طرحو یو واحد نظر نه دی رامنځته شوی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوی ورسپانی ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانی په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوو امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځ یوه ویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښې د څیړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو ګڼې حملې سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یوه چارواکي چې رسنیو ته یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په تیره جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یوه افغان سرتیري لخوا په کندهار کې وژل سوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول سوی و. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان سول چې په کندهار کې یوه پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلولو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یوه شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنګټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سلا وسي چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څام په دغو مذاکرو کې څو څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې زیاتې سیمې تصفیه سوې دي. چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو له زیاتو کورونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت تصفیه سوو سیمو ته ورغلی.
امنیتی چارواکی وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکی سیمه چې شاوخوا 2500 کورونه پکښې کې میشت دي او 6 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. د دغه ولایت سرپرست امنیه قومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشري تر غاړه لرل، د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 14 وسلوال طالبان وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي دي.
حدوداً 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان واسه به نرسیده.
د جګړې د لومړی کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلرمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
شاوخوا 200 کورونه دوی سنګرنو جوړ کړي او موزیګانې جوړ کړي، دا اوس موږ سره په تلیفونو کې د هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موزې استفاده کړي، د سنګرونو استفاده یې کړي او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا همدغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کیږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دښمن ځي عمل ته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړي، همغه ځینه په اردوی ملي باندې یا پولیسو باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې انداختونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکښې کې رسېدلی دي. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډیر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي عبادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
البته دا کوم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو، د پلچکونو لپاره د انکشاف دیهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي، وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللي، البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته، دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نو مرسته هم په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریه پوز په ادلب او حلب شارونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شارونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بېکوره کېدو سبب سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریې د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریې ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاسته نه وي لوېدلې. د سوریې حکومتي عسکرو په تېره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلې. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیتر میدان کې د خپل اونی ز دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي.
کنټینوانو اجونجر نوټیسی دولوروسه دال نورد اوست د سوریا.
د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتیدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکیانو سره او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا
وکړو. per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیا او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمو ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
رادیو تا وجهست په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایي سهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې شوې دي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاری فورم کې وویل چې باید د شاری پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لري کړای شي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد موقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر موقق پرون د خپل ورور حسین موقق لخوا وژل شو. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام شو. دا د 2019 میلادي کال لپاره د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن ویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د ونوې نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني چاکونو رای پښتنه شي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي.
د ژوند رنگونه درنو ریزن کو همدا شیبه د بهسود پل کې ما د دې زمایان ډیر مشهور دي. خلک له کابل او نور ولایتو راځي دلته مایان یا کبان خوري. نو له کس سره چمدا شیبه په غړو کې مایان سره کوي. له سره مرکه کوم نوم ورته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې نه کبال ده د ننګر ولایت اوسیدونکو په بهسود په بهسود کې د مایان استاد.
نو دا دي چیرز د کړي د مایان په خول
دا خپل خمنګ اول ته وچه درونټه کې کار کا واړو د برابر وسه د لسوار لسکول حالتم کار شروع کا ویژنم بس ځان را بلد کو سازم په کې واغه سر بهرالو دلته د بیسودو کې کار شروع کو سازم خپل کار سره دوام ورکو په خپل دې کوي هر رقم په خوڅو کې سره کوم غول
لکه اول ملکم ذکر را شروع کو څنګه به دې مرحله تر ورسېده.
اول مو درونټه کې ما کار شروع کو دلته مې کار شروع کا ویژنم به دې خوارم
څو رقم په خوي
درې سالو رقم په خوم سیخ کې په خو په کړه کې روغ په خو مثال نو ساده مساله دار څو رقم چوغړ
مزدار کوم دي
مزدار به دا مساله دار خلک ډیر خوخه او مساله شو ورته
دا خو چې سره ډیر روخ لري کنه فشار سره لوړی کی زکړی غړ دي
نه دا مې خو مشکل نه لري بیا چې تلو کې پخې کې مې هیڅ مشکل نه لري غړو کې به هم لږ مشکل لري چې غړ شي کنه تل چې هغه مې نس غړې نه اینا سپور وزي
نو چې سره ور سره خوړی چې بد تاثیر نه کی
د سیو شو خو پیپسی مې پیپسی سره اوس کې هیڅ مشکل نه
څنګه دې کاروبار دی نه دومره غټي چې جون پی روان وي
ان شاء الله خدای گزاره کوي ماشا الله
مننه خوشاله
د غنوریدونکو سیمسونه رغلی دی. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی د سولې په پروسه کې د زینو سیاستوالو خبرې د اندیشنې وړ دی. باید له داسې خبرو ډډه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی له افغان مشرانو ګیلمن یو د ځکه چې د سولې لپاره په یو خلونه دی. قدیر تکین لیکلی چې سیاستوال او حکومت باید وړه د سولې په تړاو نظر یو کړی. د هلمند د چنجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلی پاکستان نه غوړي افغانستان ته سولې راسي ځکه نو هر ورځ توغندیر او غرزوی چې بیګونه افغانان پکې پناه شکیږي. جلالت خان سات ساز د ګردی جنگل له بازار څخه لیکل په پنسن کې انټرنیټ ډیر ګران دی له شبکو هیله ده چې قیمتونه ارزانه کړي او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر په خپل سیمه کې لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې د ایم ټی این شبکې انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي باید چې دغه خدمات چټک سي. مننه ستاسو له اسمیسونو اوسنۍ خبری مجله له دې سره پای ته رسیږي. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ستار احمد فروغ نه واوري. مهرباني.